سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روحان هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې افغانستان او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو د بندیزونو په برخه کې سلام مشورې به جاري ساتي. ولسمشر غنی وایي د نړیوالو ځواکونو د وتلو اعلان چې د محاسبو بدلونکی دی د طالبانو لپاره ناڅاپي و. نور راپورونه هم لرو. په نورستان کې له هم خلک له وژغنو جامې جوړوي،
چاتر باندې دا تار جوړوي، ډېر نری جاکټ د پاره استعمالېږي، دغه نه لږ ډبل غوندې چین او هغه بیا اوټ د پاره استعمالوي.
نړیوالو مسایلو ته به هم کتنه وکړو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې د جوړولو چارې پیل شوې. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې الکسی نوالنی به یې روغتون ته ولېږدوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو موږ ته د دې فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړو او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او ویې ویل د پاکستان لپاره د انتخاب وخت رارسېدلی. دا هیواد غواړي چې د سوله ییزې آسیا په اتصال کې د یو نړیوال لوبغاړي په توګه خپل رول ولوبوي یا د ګډوډۍ لاره غوره کوي. ولسمشر غنی طالبان هم ورته انتخاب ته راوبلل او زیاته کړه د طالبانو هغه ستره پلمه چې جګړه د دې لپاره کوي چې له افغانستانه نړیوال ځواکونه وباسي نور اعتبار نه لري. د غنی په وینا په افغانستان کې جګړه مذهبي پلوه نور نشي توجیه کېدی او سیاسي روغ جوړی او حتمی چاره ده. ښاغلی غنی دغه راز وویل اوس پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو پورې تړلې چې کومه لاره غوره کوي. طالبانو او پاکستانی چارواکو تر اوسه د افغان ولسمشر دغو څرګندونو په اړه تبصرې نه دي کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ولیکل چې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره په خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې هیواد په افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي تېرې اونۍ نږدې 40 ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون وایي ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 21 تا 26 حمل
د حمل له یوشتمې نه د حمل تر شپږشتمې پورې شاوخوا 9 ملکي وګړي په افغانستان کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې 8 ماشومان او 4 ښځې شامل دي. د دغو وژنو مسؤول طالبان او ناپېژانده وسلوال دي.
فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تېرې اونۍ د ملکي تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. هغه د جګړې له ښکېلو اړخونو په تېره بیا له طالبانو وغوښتل چې د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب لپاره د اور بند وکړي. د هلمند ولایت په مرکز له ښکارګاه کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د شهید الیاس دایی په نوم د څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې. د خبر پاڼې له مخې دغه څلور لاره او څلی د له ښکارګاه د ښاروال انجینر عصمت الله سمدي په لارښوونه د خپلواکۍ څلور لارې جنوب لور ته د شهید الیاس دایی کور ته څیرمه جوړیږي. د دې څلور لارې رغنیزې چارې به د 1,00,000 افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړې شي. چارواکو ویلي دغه څلور لارې د الیاس دایی د یاد ساتلو په هدف جوړوي. د هلمند والي عبدالنبي الهام په دې مراسمو کې وویل چې ژورنالستان د ټولنې سترګې او واقعي مدافعین دي چې په هر ډول شرایطو کې د خپلو خلکو تر څنګ پاتې شوي او په دې برخه کې هیڅ زور او فشار ته نه دي تسلیم شوي. د هغه په وینا د هلمند ولایتي اداره هم د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنه ده. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د تیر 1999 کال د لړم په 22مه په لښکرګاه ښار کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. تر اوسه د هغه د وژلو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په غونډه کې د چک جمهوریت دغه ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال د چک په ختیځه د زیلند سیمې په وربیڅه کې شوې وه دوه تنه وژل شوي وو. د چک جمهوریت هغه روسي پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 14 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې کې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی بچې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی، یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. نوالنی له 20 ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د ولادیمیر سیمې لپاره د زندانونو د چارو فدرالي ادارې نن په یو بیان کې وویل چې 44 کلن نوالنی به روغتون ته ولېږدول شي، خو دا یې نه دي ویلي چې کله به هغه لېږدوي. تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په غونډه کې د نوالنی د قضیې په اړه خبرې وکړي. له زندانه د نوالنی د خوشې کېدو لپاره پر کرملین د مخ په زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي. نوالنی د جنوري له میاشتې راهیسې له کله چې له جرمني بېرته روسیې ته ستون شوی نیول شوی او موسکو ته نږدې په یوه زندان کې ساتل کېږي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې. د انجینیټي په نوم دغه هلیکپټر به چې 1.8 کیلوګرامه وزن لري په 6 ثانیو کې د مریخ له سطحې 3 متره لوړ او له 10 ثانیو پرواز وروسته بیرته راکوزه شي. د ناسا چارواکو ویلي دغه هلیکپټر د علمي څېړنو له هدفونو سره مرسته نه کوي، بلکې یوازې ټکنالوژي ازمویل کیږي. خو چارواکي هیله مند دي چې دغه هلیکپټر به د راتلونکو الوتنو لپاره لاره پرانیزي او هغو ځایونو ته چې نورې ګرځنده وسیلې یا روبوټونه نشي تللی په سرعت په الوتنو سره د فضایي څېړنو په برخه کې یو انقلاب رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د مطالبو برخسته په لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان د لوبې بدلون بولي او وایي د هغه څه و چې طالبانو او نورو یې اټکل نه کوو خو دی له مخکې محاسبه کړې وه. ښاغلی غنی له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل یو فرصت بللی او یو ځل بیا پر طالبانو او پاکستان غږ کړی چې د آسیا زړه کې له آرامۍ او ورانۍ څخه یو غوره کړي. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو تر وتلو وروسته د دې هیواد راتلونکي لپاره هیڅ ډول تضمین نشته. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای له افغانستان څخه د بهرنۍ واسکارو د وتو اعلان د دله لپاره د محاسبې وړ خبره او له دوه کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې و. خغل غنی د سین ان له فرید ذکریا سره په مرکه کې دا پریکړه د لوبې د بدلون په نوم یاد کړه چې په خبره یې طالبانو او نورو یې فکر هم نه کاوه. خغل غنی دا ډار هم ورکړ چې د بهرنۍ واسکارو په وتو سره به د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نه شي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملاتیر دي او کولی شي خپل نظام ساتنه وکړي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا روان وضعیت د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیبه وبلله.
Now it's a time for recalculation.
اوس د بیا ځلې محاسبې وخت دی. زموږ لپاره د یو فرصت دی، خو د طالبانو او پاکستان لپاره د انتخاب شیوه چې د آسیا زړه کې د آرامۍ او اوربند لپاره د یو نړیوال باورمند شریک او که د ګډوډوونکي په توګه رول لوبوي. د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر شته پای ته رسېدلې. دا جګړه نوره دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړه یې اړین دی. اوس توپ د طالبانو او د هغوی د ملاتړو په ډګر کې دی.
افغان جمهور رئیس دغه شان د ټاکنو له لارې د واک په لیک د ټینګار تر څنګ له سیاسي لارې د روانې شخړې د حل خبره وکړه.
What I'd like to them
هغه څه چې زه یې د دوی لپاره خوښوم دا دي چې د اړیکو یو نوی باب پرانستل سي چې له مخې یې سیاسي ملي سیستم جوړیږي چې دوی ته د دولت ټولنې او اقتصاد کې د ادغام لاره پرانیزي. موږ به د یوې لنډې مودې لپاره د سولې حکومت جوړ کړو چې وروسته ټاکنو ته لاره خلاصوي. دا ټاکنې به د نړیوالو تر څارنې لاندې کیږي. موږ د تیرو څلوېښتو کلو په ځانګړي ډول د تیرو شلو کلو شخړو د حل لپاره یوې هوکړې ته اړتیا لرو او د سولې هر ډول توافق باید زموږ تاریخي لویې جرګې کې تایید سي.
جمهور رئیس غنی دا سمال افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسیدو لپاره یو فرصت بولي چې د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان وایي د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي په اړه هیڅ تضمین نشته. خو دا ټینګار کوي چې متحده ایالات په هغو ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه یې افغانستان کې وي.
دا یو لوی توپیر دی. زما په اند موږ کولی شو چې داسې سناریو جوړ کړو چې له مخې یې وکولی شو له دې هیواده ساتنه وکړو بې له دې چې د درېمې لسیزې لپاره په دې هیواد کې په جګړه کې ښکیل پاتې شو.
د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار فاکس نیوز سره مرکه کې هم ویلي چې جمهور رئیس بایدن افغانستان ته د عسکرو د بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. تمه ده د امریکا او ناتو ټول عسکر د روان کال د مې میاشتې له پیل د سپتمبر تر یولسمې نېټې له افغانستان ووځي.
په همدې حال کې افغان حکومت او هند ټینګار کړی چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو د بندیزونو د ساتلو لپاره به په خپلو کې سلا مشورو ته دوام ورکوي. په دې اړه د ملي امنیت شورا په یو بیان کې چې نن خپور شو راغلی دی چې په دې برخه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په هند کې د هند له سفیر سره په کتنه کې خبرې کړې دي. پر دې موضوع مختصر جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محی په کابل کې د هند د میشت سفیر رودندرا تاتین سره نن دوشنبه په کابل کې کتلي. په دې کتنه کې دواړو خواوو د نورو مسایلو تر څنګ د دواړو خیزو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د افغانستان د امنیت شورا له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو لخوا هوکړه وشوه چې هند او افغانستان به د ملګرو ملتونو لخوا پر طالبانو او نورو تروریستي ګروپونو د بندیزونو د جاري ساتلو لپاره سلا مشورې روانې ساتي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان چارواکو په ځلونو له طالبانو د جګړې د ختمولو غوښتنه کړې خو طالبانو بیا د بهرنیو ځواکونو وتل او د خپلو غوښتنو پر منلو ټینګار کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روژې لره رسیدو سره د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې په مارکیټونو کې نرخونه لوړ شوي دي. د چارې د ټولو لپاره د خوراکي توکو اخیستل ستونزمن کړي خو د هغو لپاره چې جګړو ځپلې په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو لوړېدل د خوراکي توکو اخیستل نور هم ستونزمنوي. د روزګان، هلمند او میدان وردګ ولایتونو کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت نه غواړي چې د بېوزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې کنټرول کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د روژه میاشتې پر رسیدو یو ځل بیا د افغانستان په بازارونو کې د خلکو د اړتیا وړ لومړنۍ موادو بیې لوړې شوې دي چې ګڼې بېوزله کورنۍ له ستونزمن وضعیت سره مخ کړي دي. محمد نسیم 22 کلن دی. د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته د جګړې له امله راکډه شوی. نوموړی وایي له یوې خوا جګړو ځپلې بېکاره دي او له بلې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي.
کندهاران خو داسې حالات خراب کړی دي زموږ ده. موږ د نیش ولسوالۍ څخه ماجه راغلي د دې ځای راغلي چار شي قیمت کې پټاټې وې پخوا په نیم سل وې اوسې بدبسته وکړلې. نن یې غولي خو د روژې شپه سپاره مسلمان ضرورت ته لري وړي داسې چار شي دا پټاټې نه چار شي قیمت بيخي اوسې قیمت دغه تل ورته چې بيخي سړی ونه خو دا خو د خلک څه چې د سار ماشام د نه لري په دې وس نه رسیږي. دا مسلمان دغه مسکینان خلک به څه کوي؟ دی او پای څه دی او ټکداران او دغه سم دا غښتنه ده چې دا روژې میاشت د برکت میاشت چې د مسلمانانو سره یو څه کومکونه وکړي.
د نرخونو د لوړوالي ستونزه دلته نه ختمیږي. د هلمند اوسیدونکي هم وایي چې د روژې میاشتې پر رسیدو سره په دغه ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
بس
دوی وایي له روژې مخکې د خوراکي توکو نرخونه مناسب و، خو د دغې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو په نرخونو کې توپیر راغلی او د هر سیز نرخ لوړ سوی دی. د هلمند ولایت یو اوسېدونکی قدرت الله چې د موسی کلا ولسوالۍ څخه د جګړې له امله بې ځای سوی، ازادي راډیو ته یې وویل
ساده د مسکینانو خوراک چې هغه پټاټې دي هغه من په اویا اوس په نوي افغانۍ په سل افغانۍ دي، بېنډۍ د هغسې ګران دي، غوړي د هغسې ګران دي. حکومت باید سب څه ګرځي، ښاروالۍ باید وګرځي چې ورځ اشان ولسې ګران شي. د خوارو غریب خلک کوټ کور دي در بدر دي، نه خالصته نه غریبسته، د خوا ګراني جوړه شوې ده په دې وچارې سره.
عام خلک یو شمیر سوداګر او دوکانداران ملامتوي چې خوراکي توکي د احتکار په ډول ساتي تر څو په بازار کې کم سي او دی په لوړه بیه وپلوري. د توکو د لوړو نرخونو زیان تر ټولو زیات بېوزله او په ځانګړې توګه هغه خلکو ته رسیږي چې جګړو له خپلو مینو کډه کړي وي او له کډوالۍ او بیکاري سره مخ دي. د اورزګان او هلمند ترڅنګ د میدان وردګو ولایت اوسېدونکي هم شکایت کوي چې د روژې میاشتې په رارسېدو سره د توکو قیمتونه لوړ سوي دي. درویشت کلن روزي خان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اوسېدونکي دي او اوس میدان ښار ته د جګړې له کبله راکډه سوي.
والا اوس خو موږ ماجرم یو او د بیکاری لامل هم دی، نو اوس بیخي لوړې شوې دي او ځکه چې خلک دته فکر نه کوي چې خلک ماجر دي او بیکاری ده.
دوی له حکومت غواړي چې د بې وزلو اقتصادي ستونزې په پام کې ونیسي او په مارکیټونو کې د موادو بیې وڅاري. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ له هټیوالو غوښتي چې د روژې په مبارکه میاشت کې نرخونه ثابت وساتي. د دغه بورډ رئیس رحیم الدین اجاغه دوري یا حمل پر سلروشته منیټه ازادي راډیو ته ویل چې دوی سش کال دا مسله له نږدې څاري. د لومړی کال او لومړی روژه نه ده چې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي او داسې نورو موادو بیې لوړیږي، بلکې هر کال د روژې او اخترونو په راتګ سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. سره له دې چې حکومت د بیو د څارنې ژمنې هم کوي، خو خلک وایي چې دغه ژمنې هیڅکله هم عملي سوي نه دي.
زندګي نه دیګه خدا بهتر کنه ای تو راستن کې دیګه خوب از گزاره میکنه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالله در رو بلا ولد ندا پیدان تاست پیزم زمور در الوالفورو دکو دی زارت سخه در الوالفورو چراک سخه در غستان ندا چی در زابل پا ولایت کی در کلات و دالی در علوم سخه موسط در لسوا شپرنی چی پاری غصری خطروه سمو در کابل سخه نتایج نگی راغلی سخه در چی در غزمور نتایج باید در زارت خواد خجر که اخلاس کی تر چو مرتوست پر رسی او بل در مرد در مرد تعلیم سدی اغانی ما پاتا دی مرد باید در ورز دکو زمنا برابر رسی در شریعت و پانزی فضابل که ایجاد سی تر چو مرد در خپلی زدکری بش پکو مزنوس کولای چه نور ولایت تول ارسو در ورز دکر دفاره باید در شریعت و پانزی و در زابل پانتن که ایجاد سی او در زابل پانتن توار کول سی تر چو مرد دکر نیما پاتا نسی و سلام.
زه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ده. دغه واشیر ولسوالۍ کې یو چم وښې دغه نانا یې ډېر سړي دي، اوبه سل متره ته اوبه ورچېدلې او یو باندې یو چم وښې دغه یا بغرا راکش کوي یا یو بل مرسته وکړي. نو زموږ چې ډېره په تکلیف ده او موږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ زموږ باغونه او باغچې او ساکانو ګډه شان وچول ولاړه. دغه زما ولسوالۍ چراکه او اشرف غني د زما پیغام دی. السلام علیکم.
دفتر افغانستان دولت نه یو ارزو او یو خواهش ته باید دا کار آسانه سره به یو خلکی څوک چې خلک پیدا کوي هم عمل به دفتر ته وروړي. که څوک د چا ورک شوي هم ملګري وروڼه زامنې ما دفتر ته به ورځي هغه یې سره به دا شکایت تر کوي. السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په نورستان کې لا هم خلک د څارویو لوړیو او وزغنو جامې جوړوي. نورستانیان وایي دوی په یخو او واورینو ساحو کې اوسیږي او په کورونو کې د څارویو لوړیو جوړیدونکي کالي تاوده دي. دوی وای غواړي دغه لرغونی دود ژوندی وساتي او لولیو څخه په معاصر ډول مصنوعات جوړ کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان خلک له پخوا راهیسې له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنی ولایت چې سوړ ژمی لري د اوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاوده ساتي. یو مهال د نورستان لری پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې. د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ون رسیږي. هغه مهال د دې غرنیو سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک یې د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځینې پخواني دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود وپالي. خو د څارویو لوړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحکیم سجادی راته پاړه وویل:
موږ ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه وروسته په صابون باندې داینځي. زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویرانشه وایو، هغه ویرانشه باندې دا بیلې تار تار هغه وروسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولوي. هغه وروسته یو غونډاری را اخلي، هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړی. ډیر نری جاکټ دپاره استعمالیږي، دغه نه لږ ډبل غوندي چین او هغه بیا اوټ دپاره استعمالی.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څارویو له څرولو او ښځې د پټیو له کارونو اوزګاري شوي وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو پکولونه چپنې کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکي هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې پکولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوی زینت الله راته وویل:
دغه خوله چې په غاړه ده چې دغه خوله ده زمونږ رواج کې دي، اوس هم دي چپن لرو په تاغم درو اوس هم جوړي، اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوی زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چا به مالداري او پانګه زیاته وه هغوی به د کال څو جوړه جامې کولې، او څوک به چې کمزوري وو نو یوه جوړه به یې ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکولو لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیزې جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی راډیو ته وویل:
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او دې ته ورته نورو پروګرامونو مخته بیولو په برخه کې کار کوي تر څو دا برخه نور هم غني او پیاوړي کړي.
نورستانیان په داسې حال کې له وړیو او وژغنو د جوړېدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډیری ټوکرونه او نور شیان له بهرنیو هیوادونو واردیږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې پیسی هم کور کې پاتې شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په ننګرهار کې ډیری ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپل همزولو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د دې ولایت لوستي ځوانان وایي د دې فرهنګ په دودولو سره به د کتاب لوستو سره د خلکو مینه لا زیاته شي. دوی له نورو ځوانانو هم غواړي چې د خوښیو په ډالیو کې د کتابونو ورکړې ته خلک وهڅوي او خپل راتلونکي د پر کتاب لوستنې روښانه کړي.
د ننګرهار د پچیرګا موسیدونکې 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډیر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډیری ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 15,000 10,000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډیر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغو خلکو ته چې د وظیفې مربوطه یې وظیفې مبارکه کې هم نور خوښیو کې د همغه شخص وظیفې او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي، واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیلمندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د انلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په ننګرهار کې اوس ځوانان د ودونو او د خوښیو په نورو مراسمو کې خپلو ملګرو ته د ګلانو او نورو ډالیو پر ځای کتابونه ورکوي. دا ډېر ښه فرهنګ دی او دو دې دلې ډېر اړین دي. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیس پروګرامونه هم لرو. د پروګرامونو اوریدل مه هیروئ. خو له هغه مخکې په موکړې لنډو خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو دوی ته یو فرصت رامنځته کړی چې له سره محاسبه وکړي او د طالبانو او پاکستان لپاره هم د انتخاب وخت. ښاغلي غنی دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تېره اونۍ نږدې څلوېښت ملکان په دې هیواد کې په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې وژل شوي دي. د دې کمیسیون ویان ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د حمل له یوویشتمې نه د حمل تر شپږویشتمې پورې شاوخوا نه دیش ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوی. د ښاغلي فرهنګ په وینا بم چاودنې او هدفي وژنې تیرونې د ملکی تلفاتو اصلي لامل بلل کېږي. د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی په نوم د یوې څلور لارې رغنیزې چارې پیل شوې. د دغې څلور لارې د څلي د جوړولو چارې د هلمند والي جنرال عبدالنبي الهام له لوري د خښتې په ایښودلو سره پیل شوې او چارې به په پنځو میاشتو کې بشپړې شي. الیاس دایی د تیر کال په لړم میاشت کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د روسیې د زندانونو د چارو ادارې ویلي چې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی به چې روغتیایي وضعیت د ډوډۍ نه خوړلو د احتساب له امله مخ په خرابېدو دی یوه بل نږدې د سمون زندان کې روغتون ته ولېږدول شي. ناوالنی له شلو ورځو راهیسې د ډوډۍ له خوړلو ډډه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا هیله منه ده چې نن به هغه هلیکپټر د مریخ پر سیارې الوتنه وکړي او په تاریخ کې به ثبت شي چې دې سیارې ته یې له یوې ګرځنده وسیلې یا روبوټ سره یو ځای استولې.
اوس هم د خبرونې په دې برخه کې د روژې یو نوی رنګ.
تر ته خپل ځان رو پیژن ستانه څه دی وروره؟
زما نوم اکبر.
اکبر جان په څه کاروبار اخته یې؟ څه کاروبار کوي؟
چرګانو کار کوم.
د چرګانو کاروبار څنګه دی په روژه کې؟
الحمدلله د الله فضل او صد په خیر تیر شي.
په روژه کې خو کاروبار کوي بوزه کې؟
الحمدلله هم بوزه کې کوي هم روژه کې کوي.
او ډیر په کمیو کې کوي؟
ډیر هم بوزه کې کوي.
تقریباً
پاکستان کی
ریٹوڑی
پاکستان ناراضی دی او راضی دلته پر مو کې بیل وې
او قیمتونه په څو دی وس دا نه په څو دی
قیمتونه خو وروره دی تقریبا 200 مشتا 250 مشتا 300 مشتا بعضی غټي بوشه 400 ولی
او وطنی چرګان اوس پیدا کی کنه په خو وطنی چرګان خلکو ډیر خو خول وطنی چرګان به اختل
ولا وطنی مرودم دا غدی گوش پرین دا وړه چرګوډي غټي گوش پلم وطنی وېدا دین ولا
نو وطنی خو غریچ پډرانو نو باندې ګرځي کی کنه
دا وړرانو نه کینه فریدی په بارومونو کی ورو
پډرانو والا ته پیدا کی
وړرانو نو والا ته پیدا کی یم دا وړرانو
وطنی هغه مست پیدا کی
وطنی هغه یم د دې هغه دا غیا شي گوش پرې دې دې نه
کور دې ودان خرو جماعته
خیر وسه الله دې وو.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه راپورونه او مطالب هم دومره وو. دا او نور مطالب د ازادي رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده او دا هم د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه، لومړی د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیانمن کیږي، خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلند په اړه ځینې خبرې درو. روانشناسان په دې نظر دي چې که چیرې ستر ماشوم د کوچني ماشوم د ځورونې سبب ګرځي، نو د لو په ځای ور بیل کړئ. په هغه وخت کې د کوچني ماشوم رټنه چې ملامت وي او لږ ستر ماشوم ځوروي، د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړی دی. ښایي کوچنی ماشوم حیران او غلی شي، خو اندېښمن به نشي. کله چې کوچنی ماشوم د لږ ستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي، تاسو له ستر ماشوم سره همدردي وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ور زده کړي. کوچنی ماشوم هم په غېږ کې ونیسئ او ښکل کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي. ستر ماشوم د ټول ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي. که ماشوم مو په دې باندې پوشي چې تاسو بیلوري یاست او د هغه له حقونو څخه دفاع کوي، هغه به هم بخنه او زغم زیاتوي او نه به غوسه کیږي. خو که چیرې له ماشوم سره تاوتریخوالی وشي، نو په هغه باندې ډیر بد تاثیر کولی شي. دا چې ولې په ځینو کورنیو کې د هرې خبرې پر سر د ماشومانو مخ کې جنگ جګړې کیږي او کومې بدې پایلې لري، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د استاد شرف الدین عظیمي څخه په یوې مرکې کې کړې دي. ورته غوږ شئ.
متاسفانه په افغانستان کې د کورنۍ جوړښت په مناسب سم او سالم ډول نه کیږي. یعنی معمولا جلی او هلک د سن په تفاوت پرته له خوښۍ په بدل کې په کم عمر کې د علاقې پرته په اجباري ډول واده کوي. کله چې واده وکړي نو بیا دا مشکلات پکې کیږي. یو دویم دا چې اکثریت افغان کورنۍ د ګډ ژوند مهارت نه لري، د ګډ ژوند د خوالی لپاره زده کړه نه لري، په هوای نه لري، تعلیم نه لري. دا د دې لامل ګرځي چې دوی په آینده کې په ژوند کې له ګڼو ناخوالو سره مخامخ شي.
استاد، کله چې دوی د ماشومانو له مخې یو له بل سره لانجې کوي، غږ پورته کیږي، د دوی په روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
له بده مرغه هغه ماشومان چې د مور او پلار لانجې اوري، د مور او پلار جنگ اوري، د مور او پلار وهل ټکول اوري، د دې لامل ګرځي چې دوی ته په یو ډول ذهني ستونزې، اروایي ګډوډۍ، د خوب ستونزې، ډار، ویره، پرخاشګري او ورته نور مسایل پیدا شي. یو ډول دوی د ملامتۍ احساس وکړي، ځکه زه ملامت یم، زه مې د مور او پلار د لانجې لامل یم، یا د جنګ د شخړې دلیل یم. او کله کله خو میندې پلارونه ورته وایي چې او تاسو لامل یې، یا د تاسو له لاسه داسې کیږي. دغه مسایل زه فکر کوم چې د دې لامل ګرځي چې موږ معمولا په ځینو ناخوالو یا بدبختیو اخته سو او خپل ماشومانو له ځان سره د تباهۍ کنه دي.
ځینې وخت کله چې ماشوم ډیر په تنګ سي د مور او پلار له جنگ او جلجل نه، نو دوی هم بیا عکس العمل ښیي. په دغه وخت کې بیا نورم له خشونت سره مخ کیږي. په دې اکله تاسو سوایه؟
متاسفانه کله چې ماشوم په ځینی ستونزو اخته سي یا ګروي ګډوډي ورته پیدا سي، بیا دوی خپلم عمله کوي، جنگ کوي، خپلم وار کوي، تاوتریخوالی کوي، او دا د دې لامل ګرځي چې بیا د مور او پلار لخوا نور مهل کیږي، تکول کیږي. زه فکر کوم چې موږ باید میندو پلارونه په دغه وخت کې دوی درک کړي او په آرام ډول، په راحت ډول، په مینه او په صبر او حوصله برخورد ورسره وکړي، ځکه چې ماشوم په دې وخت کې ستونزه لري، پرابلم لري، مشکل لري.
بله، کله چې ماشوم لویږي هغه په داسې یو چاپیریال کې اوسېدلی چې هلته یې پرته له جنګ نه بل څه نه دي لیدلي، څومره د ده په شخصیت باندې په راتلونکي کې تاثیر کوي؟
متاسفانه دغه ماشومان معمولا جرایمو ته مخه کوي، نشو ته مخه کوي، په ګڼو اروایي ستونزو اخته کیږي، عقدهیي روزل کیږي، وهل کیږي، آینده کې د مافیا او د نورو بدکارو بدافاله ګروپونو او ټیمونو ته ورلویږي، او په یو ډول له دوی نه ناوړه استفاده کیږي او دوی هم بد کارونه کوي، او تر ډېره بریده عمر په زندانونو کی یا مری او یا هم په تیښته او په ډار کې او په جلا وطنۍ کې ژوند کوي. متاسف
څومره دوی بې جرأته کېږي او بیا په عامو مجلسونو کې اته خپله خبر نسي کولی.
که عادي ژوند ته ور وګرځي یا مکتب ته پاتې یا ښوونځي ووایي نو بیا دوی ډېر بریالي نه وي، ډېر خلاقه نه وي، پر نفس اعتماد ډېر ټیټ وي، خوشحاله نه وي، لذت نه وړي. او کله کله خو داسې پېښېږي چې بیا په آینده کې دوی هم د خپلو میندو پلارونو په څېر وي. مثلا که مور پلار بد وضعیت کوه دوی هم بیا بد وضعیت کوي، که مور پلار ښه وضعیت نه کوه دوی هم ښه وضعیت نه کوي. مثلا دغه کسان معمولا ښه مدیران نه جوړېږي، معمولا ښه مثلا ښه عسکر نه جوړېږي، معمولا ښه ادارهچی نه جوړېږي، معمولا ښه پلار نه جوړېږي، ښه مور نه جوړېږي او ښه انسانان نه جوړېږي په ټولنه کې. دوی هم په آینده کې بیا بد وضعیت او تاوتریخوالی کوي نورو خلکو.
استاد، افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته جنجالونه ډېر دي، مشکلات ډېر دي، څنګه په داسې یو هیواد کې په دې وتوانېږو چې هغه کوم جنجالونه چې دي هغه د ماشومانو په مخ کې مطرح نه کړو؟
زه فکر کوم چې د ماشومانو په اړوند باید خپرونې ډېرې شي. په دې برخه کې باید ډېره محتوا تولید شي، ډېر کتابونه او ډېر خپرونې او ډېر مواد باید تشریح شي، توضیح شي، او راډیوګانو باید دې ته لږ ډېر پام وکړي. د معرف وزارت یا مساجد یا کورنۍ یا سینما، فلمونه، کلپونه، یوټیوب، رسنۍ باید دې برخه کې ډېر لاس واخلي. اما په ټوله کې زه فکر کوم چې میندو پلارو ته ضرور ده چې د ماشومانو د خصوصیاتو په اړوند، د ماشومانو د ستونزو په اړوند، د ماشومانو د ناخوالو په اړوند، د ماشومانو د ودې په اړوند، د ماشومانو د ودې په برخه کې د موثرو روشونو او طریقو په اړوند که معلومات دوی پیدا کړي، دوی سره مرسته کوي.
تاسو له نورو کارونو سره هغو کورنیو ته مشوره ورکوئ چې دوی غواړي د خپل اولاد د تربیې په هکله له تاسو سره خبرې وکړي؟ څومره له داسې کورنیو سره مخ شوي یاست چې په کور کې خشونت دی او دوی غوښتي دي چې دغه خشونت حل کړي ترڅو یې ماشومانو باندې بد اثر ونه کړي؟
ولا معمولا زموږ په لاسو کورنیو کې یا لاس په مراجعینو کې چې د کورنیو مشورې موږ نه اخلي، معمولا درې څلور همداسې دي چې د مور د اولادو په مخ کې شخړی کی. یا تا دس ماشومان هم زه شاید یم چې بد وضعیت کا او پروډکټین کې لم نور ماشومان وهله تکولې. کله چې موږ تحقیقات شروع کړل یا مور پلاس ته د دې مشوره وکړه، نو په موږ ورته د ماشوم وهله او پروډکټین کې په موږ ورته د پلار مور وهله او د ځینې په سر کې وهله او د ځینې تر اخره پورې رغښتې و مور او سر او غاره او پزې وینې سره. دا کله چې موږ تحقیق وکړو د ماشوم بد وضعیت کا او یې خوب خراب او خوب کې په اصطلاح میتازتر کې دې یادارې ده. کله چې موږ تحقیق وکړو د مور وهلسه او د پلار په وسیله، بیا کله چې موږ مور پلار سره خبرې وکړې کېناستو او هغه بیا تل ماشوم سره خبرې وکړې، د ماشوم آرام آرام وځي.
بله، څومره ضرور ده چې کله یو څوک په کورنۍ کې جارو جنجال یا خپ دې باندې پویږي چې ماشومان باندې بد تاثیر کوي، دوی ورسله روان شناس سره کېنی او خپل مشکلات سره شریک کړي؟
زه فکر کوم چې په دغه سمورو کې چې ماشومان شبدرادي دي یا مثلا دار دیری یا تاوتریخوال دیری یا ماشومان بد وضعیت کی یا پرخاش کی ښکار لګی خوب نوازی داریږي یا مثلا ذیل کی لچ کی شق کی، نو په دې موارد کې که دوی نسوی کومک کولای، بیا باید اروپو ته مراجعه وکړي او د خپل ماشوم او د خپل کورنۍ ستونزه دواړه خپل اروپو سره حل کړي.
استاد، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، که بیا هم په غټو ټکو کې په اخر کې راته وایي چې آ کورنۍ چې د خپلو بچو له مخې جار جنجال کوي، هغو ته څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې ماشوم سره باید د استدلال وسي، ورته وویل سي چې موږ جنگ نه کوو، موږ همداسې بس کوو، او بل که موږ جنګ هم کړی یا مثلا تا ته بده ښکاره شوي هغه وبخه، یا وروسته له هغه نه خبرې ورسره وکړي، یا ډاډګرنه ورکړي، یا هغه مسله له ماشوم سره حل کړي، یا د مور پلار ورسي دواړه او خپل ماشوم ته ووایي چې دغه د اوس موږ مسله حل کړله، یا د توضیح ورکړي، یا د تشریح ورکړي، یا د بښنه وغواړي، او یا دا مسله سم ورته تشریح کړي، یا د حداقل د ماشومانو په وړاندې جنګ نه کوي، داسې وخت کې د خپل مسایل سره حل کړي چې هغوی په ښوونځي کې دي یا وړکتون کې دي یا ویده دي یا له کور نه بهر دي. په داسې مواردو کې باید میندې پلارونه داسې چارو سره په دغه مورد کې په دغه ډول چلند وکړي.
ډېر زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي
اوسئ. ژوندي اوسئ.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
لوبو له میدانه
بلیزینګ د بول ډاون د ګراوند اوور اکسټرا کاور. د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدان یوي بلی او نیزي خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو وسی. آیا په هیږي چې دروژي په مبارک میاشت کې باید ورزشکاران په کوم وختونو کې ورزش ته دوام ورکړي؟ په دې اړه د یو متخصص ډاکټر مشورې درته خبرو. د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی ولی د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې نه ګیلمند دی. نوموړي څو ورځې وړاندې په مسکاو کې خپل روسي سیال ته ماتې ورکړه، خو کابل ته د راستنېدو پر مهال یې د اولمپیک ملي کمیټه په دوګونی چلند تورنه کړه. له ښاغلي فیضی سره په روانه خپرونه کې مرکه لرو. او د هندوستان د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروسته حال به هم درکړو، خو په پایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه.
د سرپل د هندبال لوبډلې کیپټان وژل شوې ده. نوریا تابش د دغه ولایت په مرکز کې په خپل کور کې وژل شوې ده. د سرپل د امنیه قمندانۍ ویان نوراغا فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې نوریا تابش د هغې مخکینه میړه وژلې ده. دوی وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې د نوریا مخکینه میړه د شپې لخوا کور ته ورغلی، ډزې کړي، نوریا او د هغې ورنداره یې وژلې، ګور او مور یې ژوبل دي. فیضی وایي د نوریا تابش میړه تښتیدلی خو پولیس پلټنې کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون هم د خبر تاییدوي. د افغانستان د ښځو هندبال ملي لوبډلې مشره همایرا وایي نوریا تابش دا مهال د سرپل ټیم کیپټانه وه. د رمضان کپ فوټسال سیالۍ نن په سمنګان کې پیل شوې. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ په 50 ګروپونو کې د 6 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نن شپې په سیالیو کې به د ازادۍ لوبډله له امیر علي شیرنوایی او پیروزی به له رضوان لوبډلې سره ولوبېږي. د سمنګان د فوټبال فدراسیون مشر تاج محمد خدایداد د سیالیو هدف د لوبغاړو د مهارتونو لوړول او په شمال زون کې د فوټسال سیالیو چمتو یاد کړ. او د هندستان سوداګریز لوبو په دوام نن د دوشنبه په ورځ چینای سوپر کینګز د راجستان پر وړاندې 12 لوبه کوي. د یکشنبه ورځې په لوبه کې بنګلور د کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه او درېمه بریا یې خپله کړه. په دې لوبه کې بنګلور پچا وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. بنګلور په ټاکلو 6 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 204 منډې وکړې. په مقابل کې د کلکتا نایټ رایډرز لوبډله ونه توانېده چې هدف پوره کړي. یادې لوبې په ټاکلو 6 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 168 منډې وکړې او د 18 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه.
یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو، له ازادي راډیو نه د لوبو له میدان اونیز خبرونه اوري. روغتیا پالان وایي چې د روژې مبارک میاشت د هغه کسانو لپاره چې وزنونه یې ډیر وي د ورزش کولو لپاره غوره میاشت ده. خو د روژې پر مهال په کومو وختونو کې ورزش کول اړین دي؟ ډاکټر فیروز اقبال یې پاړه وایي.
لومړی دا که چیرته تاسو د ورځې د 1 نه 1.5 ساعت الا 2 ساعتو پورې ورزش کوئ، وایي دا ورزش تاسو راکم کوي. هغه کسان چې 1 ساعت ورزش کوي ورزش 1.5 ساعت کوي، او هغه کسان چې 1.5 ساعت ورزش په نورو ورځو کې کوي تر 45 دقیقو پورې خپل ورزش تنظیم کوي. ځکه په بدن کې هغه ذخیره چې موجود دي هغه د ویلې کېدو په حالت باندې دي، او اکثرا ورزشکاران په دغه وخت کې ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وبایلي او ځینې کسان کوشش کوي چې خپل وزن وساتي. خصوصا دوه وختونه ډیر زیات مهم دي. یو د روزماتي نه 1 ساعت مخه د مازیګر او ماخام ترمنځ، بل کچیرته دوی افطار او روژې ماته کړل د روژې ماته نه 3 ساعت وروسته هم دوی کولای شي د 1.5 ساعت نه 15 دقیقو پورې دوی خپل ورزش وکړي.
ډاکټر صاحب، پم دغه مسله باندې لګ تمکیګو، ځینې خلک د سيدي چاغوي د دې په ځای چې پروژه کې وزن کم شي وزن زیاتیږي، دلیل څه کېدلی شي؟
هغه کسان چې روزمات ته تاسو فکر وکړئ، دوی ځان ته دوه جیکا درو حفظه شربت په دې کې 100 سمسې بورا چولې وي، خواګه ډیر زیات پکې خوري، زلوبۍ ورپسې چاو کې خوري، همدغه سي د حد زیات خوراک کوي. دوی دا فکر کوي چې چیرته مونږ او تاسو ډیر غوړو خورو ورېږي، ګورې زمونږ او تاسو بدبختی دا ده چې پروژه کې دیو کټخ په ځای باندې 15 دولته کټغونه رامنځته کیږي. وای تاسو خوړو کې تغیرات مراوړئ، تاسو روزه ونیسئ، په روزه کې عادي خواړه وخورئ، غوړ ورسره مخورئ، خواږه مخورئ، ډیر زیات مخورئ، سرکړی مخورئ. کله چې موږ او تاسو بیرته پیشنمی کرا پاسیوګو هم د حد ډیر زیات خوراک کو، او ځنې کسان خو په افغانستان کې خصوصا روژې میاشتې څنګه راشي ځانونو دپاره رخصت اخیستی، دوی پکې د حد زیات خوب کوي چې هم د یو طرفه فزیکي فعالیتونه کم شي، د بل طرفه خوب پکې زیات شي، او له بل پلوه د خوراک زغ زیات اندازه دا خپله په وجود کې د ګروت هارمون د نمو د جوهر په نوم باندې هورمون دی، د دې د زیات افراز لامل ګرځي، دې په ځکه چې دوی وزن کم شي وزن زیاتیږي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیروز اقبالو. د افغانستان د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی وایي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ د مور او میری چلند کوي. خغلی فیضی سور از وړاندې په مسکو کې خپل روسی سیال ته ماتې ورکړه او بریالی راستون شو، خو نوموړي د کابل په هوایی ډګر کې د اولمپیک ملي کمیټه د لوبغاړو ترمنځ په دوګونی چلند تورن کړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس ښاغلی فیضی د ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. فیضی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله، که پایلې ستاسې له وروستۍ سیالۍ نه کو هغه ویډیوګانې او انځورونه چې لږ تر لږه ټولنیزې میډیا ته راووتل لیدل کېږي داسې چې تاسې هم په دې سیالۍ کې بچ نه یې پاتې شوي او په عامه اصطلاح وهل مو خوړلی دي، څومره سخته وه دا سیالي؟
دا لوبه زمونږ په مسکو روسیا هیواد کې فایټ نایټ نړیوال سازمان کې و چې په 10 اپریل و. ما دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی و چې خوشبختانه ومې کولی سو خپل دا سرسخت او پیاوړی سیال مات کړم او په هغې شپه مې خپل هیوادوال او خپل هیواد ته ویاړ وګټ.
ظاهرا ستاسې په بدن باندې ټپونه لیدل کېدل، څومره سخته وه؟
ام ام اے یا فری فایر دا آزاد لوب خطول هوادوال په دې پیږي چې دا ډېر ستونزمن لوب دا او ډېر سخت لوب دا. ما ډېر سخت ټپونه په خپل مخ او ټول بدن باندې ولیدل چې اوسه پورې مې زخمونه لا جوړ نه دي، دا سترګې مې زوبل، دا لاس مې زوبل، دا بدن مې ټول. خو بس دا د هیواد مینه ده، د وطن مینه ده موږ سره، مونږ خپل دا 5.5 میلیونه افغانان چې مونږ ته سترګې په لاره دي، دا ټپونه دومره مونږ ته یعنی د مونږ د کار مخنیوی نه شي کولای. خپل هیوادوالو مینه او هغه سترګې چې مونږ ته دي، مونږ د هغه لپاره لوبیږو او غواړو چې هغوی خوشحاله وساتو او ویاړ ورته کمی کړو.
فیضی صاحب، په دې موضوع باندې به وروسته لږ نور غږیږو، خو تاسې چې کله کابل ته رستانه شوئ، د کابل په هوایی ډګر کې ستاسې یوه ګیله رسنیو سره دا و چې په افغانستان کې د ورزشکارانو سره دوګونی چلند کیږي، اصلا سمو غوښتل چې ظاهر کړي ګیله د څه شي وه؟
باید زمونږ ټول هیوادوال په دې باندې پوه شي چې هر افغان لوبغاړی چې په بهرني هیواد کې بیا په داسې یو جیګه سطحه لوبه کوي او ویاړ ګټي افغانانو ته، خپل هیواد ته، نو دا زمونږ حق ده چې د چارواکو لخوا، مشرانو لخوا وهڅول شو، تشویق شو، ملاتړ هم وکړي. نو زمونږ ګیله صرف دا وه چې زمونږ هغه ورزش کور اولمپیک یا تربیت بدنی چې زمونږ کور د ورزشکارانو، زمونږ په تګ او راتګ باندې هغوی خبر نه دي چې مونږ کله لاړو، څه لپاره لاړو او پر کومه ورځ راځو، مونږ څه وکړل. آستې چوکیګان د هغوی نیولې دي، نه پوهیم چې دلته دوی د څه شي تجارت شروع کړی ده. زمونږ له لاسته راوړنو نه، زمونږ له ویاړ راوړلو نه دوی اصلا خبر نه لري خو دوی څه شي لپاره په دې چوکۍ ناست دي. زمونږ ګیله صرف دا وه.
فیضی صاحب، فکر نه کوئ چې دغه فری فایټ سیالي چې ده د اولمپیک سره رسمي نه ده؟ نو کله چې دا لوبه دوی سره رسمي نه ده، دوی ورته کوم فدراسیون نه لري، نو ولې لږ تر لږه دوی لګښت په غاړه واخلي؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
دا خبره تازه صحیح ده. زمونږ د تجارتي او شخصي لوبې دي، خو که چیرې زمونږ هغه نور هم قطاران چې د هغوی ملاتړ دوی ونه کړي، زمونږ زړونه به ګیله ونه کړي. اوس فرض وکړه نومې نه اخلم، زمونږ بدرې لوبغاړي دي چې هغوی هم زمونږ سره همدغه ام ام اے لوبه کوي، نو چې دوی دا د چمتووالي لپاره ځي بهرني هیواد ته د آمادګۍ او د چمتووالي لپاره، نو ولې تربیت بدني د هغوی ټکټ، د هغوی سفر خرچه، د هغوی پیسې چې هلته کوم د 3 میاشتې یا 2 میاشتې تمرین کې دا مصرف تربیت بدني یا اولمپیک ورکي، د هغوی ورکولی شي، ولې زمونږ نه شي ورکولی؟
بیرته کرا وګرځو ستاسو تیری لوبی ته تاسې پاړه باندې ویلی وو چې خط تمرینات مو ورته نه درلودل او دلیل دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و هند کې و یغې سره یوازینی دلیل هم دا و چې ستاسې والد صاحب ناروغ و کنه خپل مقابل حریف ته مو د یو ډیر قوي حریف په سترګه نه کتل
نه نه ټول دوستان خبر و چې زما د لوبی ته تقریبا 15 ورځې پاتې وي مونگ باید هر دی بحرانه او دست دیگر سلو بشی مونگ باید دو دونیمی و تبری میاشتو پورا چمتوال دیتا اونی سوی خود دا لوبه دا فتن سوا یا خود کرونا ایسابون هم ول دستی زب یقین می نو چه دا لوبه بوشی خوشی کلا ما تا دا دعوت نامه را غلط جناب لاوسی هم دخواه چه تاس دعوت یا سیا لوبه و که سلوی خرازی 15 ورازی پاتوی نو پا دی وقتی چه ما تمرون شروع کول دی ما پا والد سای بانده دی زده عمله را غلط هغه چې عمله را دلته مې ډاکټرانو ته اشرف خانو ته د افغانستان چې بو ته دلته علاج نه کیږي د بهر له هېواد هندوستان یا بل هېواد ته بوځي نو زه ناګزیره چې پلار باید بوځم او پلار مې بوته هندوستان شفخانه کې تقریبا د 10 ورځو لپاره را سره بستر وم او هلته پلار سره ور سره بستر وم کله چې بیرته خپل وطن ته راغلم 13 ورځې زما لوبې ته پاتې وې نو په دې کې 2-3 ورځې د ویزې په حساب مصروف او ویزه ما اخیستله 15 ورځې ما د لوبه ته ډېر کم تمرین وکړ خو خوشبخته خوشحاله یم او خوشبختي زمونږ دا وه چې مونږ دا لوبه وکړه او هغه تجربه چې ما دغه 15 کاله د لوبه نه اخیستې وه یعنی تجربه مې زیاته وه نو ما وکول دا سیال مات کوم که چیرې تجربه مې نه درلوده یا کوم بل حساب وکړنه ما نه شو کولای په دې 15 ورځو کې دا سیال مات کوم عارف ته همیشه زه په ډېر
فیضی صاحب دغه دغه ستاسې په رنګ کې ستاسې ټپي کېدل یا ستاسې خوږېدل هم شاید یو علت همدا و چې کافي تمرین مو نه درلودو
سخت لوبه سخت وي ځکه هر قدم چې مونږ پاس ځو سیالان هم قوي سازمانونه قوي دا لوبه داسې هم نه کېږي چې تنای ته ووهي او هغه دې ونه وهي دا خو یو طبیعي امر دی چې دوه لوبغاړو کې حتما یو وهل خو دواړه وهل خوري خو د لوبې خوند په همدې کې ده چې هم وهل وخوري هم وهل ورکړي او وکول چې لوبه
وګټي. فیضی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه وخت هم کم و په فیسبوک باندې مو لږ تر لږه د راتلونکي لوبې خوشخبري خپره کړې ده دقیقه نیټه یې معلومه ده کله به کېږي کوم ځای کې؟
زما به کېدای شي 4 میاشتې بعد اګست په میاشت کې بیا هم په همدې سازمان کې له بهرني سیال سره چې سیال مې لا معلوم نه ده بیا به لوبه وي او دا ځل به انشاءالله پوره چمتووالی به سر له دغه روزه په خیر خلاصه شي نو زه به ورته امادګي صحیح ونیسم چې بیا هم وکولی شم افغانستان ته ویاړ کمای کړم.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړی عبدالسمی فیضی و اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په اړه وروستی حال.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ په سیالیو کې آر سی بی یا رویال چیلنجرز بنګلور لوبډله د جدول په لومړي خو سن رایزر حیدرآباد چې 3 افغان لوبغاړي پکې دي د جدول په وروستي ځای کې ده. د بنګلور لوبډلې 3 لوبې کړې 3 واړې ګټلې دي. دلی کپیټلز بیا په 3 لوبې کې 2 ګټلې دي. ممبئی انډینز هم همداسې خود دوار لوبډلو ترمنځ د پوینټونو په اخیستو کې تفاوت شته. چنای سپر کنگز لوبډلې بیا 2 لوبې کړې په 2 کې یو لوبه ګټلې او یو یې بایلودلې ده. راجستان رویالز هم همدا ډول خود دوار ترمنز بیا هم په پوینټونو کې تفاوت شته. د کلکتې لوبډلې بیا په 3 لوبو کې اواز یو لوبه ګټلې ده او 2 یې بایلودلې ده. د پنجاب لوبډلې هم همداسي د دوی ترمنز هم په پوینټونو کې تفاوت شته. خو سن رایزر حیدرآباد بیا تر اوسه پورې هیڅ لوبه نه ده ګټلې او له همدې کبله د جدول په ټولو وروستي ځای کې قرار لري. ارشد خان، محمد نبی او مجیب زادران چې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې برخه ده په 3 واړو لوبو کې د لوبېدو یو ډول چانس نه دی ورکړل شوی. ارشد خان عموما په هر لوبه کې لوبېدل دی او لزانه یې خاورتیا هم ښودلې ده خو نبی او مجیب تر اوسه پورې یوه لوبه کړې ده. د آی پی ایل په سیالیو کې د توپ اچونې او توپ وهنې په برخه کې تردم ګړۍ پورې 2 لوبغاړي ډېر مخکې دي. هرشل پټیل تردم ګړۍ پورې توانېدلی چې په 3 اننګزونو کې 9 لوبغاړي آوټ کړي او په اوریج ډول یعنی په هر اوور کې 1.68 منډې ورکړي. همدارنګه شکر داون چې بیا چپلاسې توپ وهونکی دی او د هندوستان د ملي لوبډلې لوبغاړی هم دی د توپ وهنې په برخه کې بیا تر ټولو مخکې دی. هغه په 3 اننګزونو کې یعنی 3 لوبو کې 168 منډې کړي دي چې اوریج یعنی په هره لوبه کې تقریبا 2.8 منډې کړي دي.
د گرانو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو له میدانه ونی ز خبرونه پات رسیدي. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio